په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن د یکشنبه ورځ ده، د لیندې قوس 13 د دسمبر 8. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینیر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له زوري. دغه امریکایي ډیپلوماټي ویلي، نوی ماشومات به نه زیږي، مایند به امري او ټول افغانان به کړاو غالي. هغه زته کړي چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوی فرمان مخې د سیشن بیل ورځي په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسي او انسټیټیوټونه د شوزو او انجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه ورځ د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمي څنی دی ویلی. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لارې تیرش په 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایتو پر مخ وتړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایتو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وی د تونل په دوړو خو کې د واوري پاکېدلو چارې روان دي چې د شرایطو له مسایده دو سره به دغه د موټرو پر مخ پرانیستل سي. پازرګونو موټرزان پرون شنبه د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو تر وتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هوا د غړیتو په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګورجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، موټرزان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ډیری موټرزان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشی کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د ګورجستان پولیسو 48 موټرزان نیولې دي. د ګورجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګورجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګورجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي ځنډوي. دغه اعلان په ګورجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټورې بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ پلسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل 4 ورځنی سفر نن یکشنبه پیل کړي. دا بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د استقلال ټیم د جوانانی پیروزی او د اټک انرژي ټیم د خراسان فاریاب په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او د عدالت فارا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالي د تیرې جمعې په ورځ د 12 لوبډلو په ګډون د هرات په کوربتو پایل شوې او یو میاشت به دوام وکړي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com ته ورسي. اوس ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. په سوریه کې د روانو تحولاتو په اړه معلومات درکوي چې د رژیم یاغي وسلوال د پلازمینې دروازو ته رسیدلي. د افغانستان په باب په یو راپور کې اوري چې په دوحه کې د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې وسوې.
هیلم دا موږ ته یوازې موږ ته د خپل ځوان ابتدایي حقوق موږ ته بیرته راکړي، موږ ته اجازه راکړي چې درس ووایو.
په ایران کې ډیره افغان کډوال وایي چې د ایران په ښوونځیو کې ماشومان نه منل کیږي. پاکستان په ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 وسلوال وژل دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونه تشریح غلاست. مخکې تر دې چې د افغانستان مسایل وڅېړو، په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یغان چې مشریه یو افراطی ملیشه ډله کوي، مرکزی شهر هم ستنه وتلې دي. د سوریې د رژیم لاټړی روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریې کې خپل اجتماعي خوندي وساتي. هومس د پلازمینه دمشق او د سوریه د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی او د سوریه مشرتابه ته له همدغه ساحلي ولایتونو ملاتړ برابر دی. د هیئت تحریر شام په نوم د یاغانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون وخت ویل چې جګړه ماری د هومس شهر د ازادي په ورستیو شیبو کې دی. دغه شهر د اوسیدونکو شمیر ولکه او 500 تر رسیدي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یغانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شهر هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړی چې د دوی وسلوال هومس ته له داخلي دو وروسته څه باندې 3500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د روټرز خبري ایجنسی په لیکنه دغه یاغان توانیدلی چې 13 اونۍ پر حلب شهر والکاټینګ کړی چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم والکاټینګ کړه. اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې د سوریې یاغانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته 800 هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتیدل رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی رادیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره لدې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاری، خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټول سیمې ته ټکان ورکړي او لبنان له سوریه سره د خپل سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړي، خو یوازې هغه دروازې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریه له پلازمینه دمشق سره تړي. د سوریه بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریه سره خپل ټولي سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیر شپه د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د وی سرمشریزه په څنډه کې د 2 ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلي مذاکرې راو بولي چې په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمينه برابر شي. د سوریه یغانو په نوجمنو کړی چې په سوریه کې به د خپل پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندیښنې وي چې شایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه قربان دي بندیزونه لګول سوي د دوغو یاغیانو لاس ته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته د نمونو نشول په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت شایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت شایي په لس ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد شایي روانه اونۍ لواکه و پرزول سي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د دوهې فورم د 22 غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان شوزو او انجونو د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې سوي دي. د افغان شوزو او انجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي که څه هم پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې نړیوال فشارونه شته، خو په خبره یې دوی د خپل منځي کار وړتیا نه لري او نه دي توانېدلي چې د افغانانو په ګډون د نړیوالو غوښتنې پوره کړي. جزئیات په یو راپور کې
د افغان خوځو انجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوحې فورم د 22مې ناستې په څنډه کې ویلي طالبان ځکه د ویجاړونکو پالیسیو پر لور روان دي چې د خپل منځي ګډ کار وړتیا نه لري او په تېرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلي چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې پوره کړي. اغلی امیری چې پرون شنبه د دسمبر ومه په دې فورم کې خبرې کولی وویل دا نوموړی ځل دی چې د دوهې فورم په 22مه ناسته کې له شپږ ویشتو ډېر هیوادونه په افغانستان کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د غیب خبره که څه هم په دې برخه کې پر طالبانو نړیوال فشارونه شته، خو طالبان پر خپل ویجاړونکي مسیر روان دي. په دې نسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې روزا اوتمبایوه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز غندلی دی. د دوهې فورم 22مه ناسته پرون شنبه د څه باندې 16 هیوادونو د استازو، ډیپلوماټانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د دې فورم د بحث اجنډا که څه هم په منځني ختیځ کې پر جګړې ورټوله ده، خو په ځای وخت پرون له غرمې وروسته د رینا امیری په ګډون د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد، د یوناما مشر روزا اوتمبایوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د تېر حکومت یو شمېر چارواکو ګډه ناسته درلوده چې د بحث موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه او د امر بالمعروف او نهي عن منکر پر نوی قانون خبرې ترې وی. طالبانو د روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف په نوم یو نوی قانون جوړ کړ چې پکې د ښځو غږ او مخ اورد ګڼل شوی و. د ناستې ته د یوناما سیاسي مرستیالی جورجنت ګانیون د امر بالمعروف د قانون په اړه ویلي ملګري ملتونه د څارنې په حال کې دي او په ټول هیواد کې د قانون په دقیقه توګه مستندوي. د غیب خبره که څه هم د قانون په ټول افغانستان کې نه دی تطبیق شوی، خو په یو شمېر سیمو کې په کلکه پلی کیږي. بل پلو طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیزونو په لړ کې وروستی فرمان په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو د نجونو راګرځولو و. دې بندیز د کورنیو غبرګونونو تر څنګ ډېر نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. نور یې چې د طالبانو لخوا د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو له بندیز وړاندې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کولی وای، طبي څانګو کې زده کړې هیلو ته د رسیدو یوازینۍ لار وه چې طالبانو پرې وتړله.
امن مونږ هیله له دوی نه دا ده چې هیله همدا مونږ ته یوازې مونږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق مونږ ته بیرته راکوي، مونږ ته اجازه راکوي چې درس ووایو، مونږ کومه لویه غوښتنه نه لرو، مونږ خپل ټولې هیلې له لاسه ورکړې دی، یوازنۍ هیله هم چې د درس ویلو له دامله مونږ نه ماخلی.
دا دوهې 22م فورم ته ورغلی د تیر جمهوریت د ولسي جرګې کړي او په کاناډا کې پخوانی سفیر شنکی کړوخي له ازادي راډیو ته وویل تاکید مو دا و چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د غیب خبره که څه هم ډېر هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول شوي آنلاین زده کړې کوي، خو په خبره یې له کابل او لویو ښارونو ورهخوا انټرنیټ او موبایل ته لاسرسی نجونو ته آنلاین زده کړې محدودوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع جوړیدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنونکو لبیلابلو عکس العملونو سره مخامخ شوی. ځینې افغانان وایي پر هغو کسانو باور نسی کولی چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دې مجمعې کار به اغیزناک وي. سنا کاکړه نور تفصیل.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو له اعلانه یو ورځ وروسته یو شمېر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقوقو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. یو شمېر افغانان وایي هغه څېرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه محل چې په قدرت کې او څه په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا دوی واز خپل خپلوانو خپل کلی او کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټول ته کار وکړي چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبینه وسی.
سبحت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسي چې و خلګ د دوی نه هم خاطر نه لري د حالات په دشي شکل دي چې دلته خلګ وګوري نه دی یو چارک دړو وسن لري نو دا هغه ماغه حالات دي چې یو داسې پریکړه وشي چې هغه کې افغانان متظاهرین نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولای د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار ومومي. د سیاسي چارو یو شنونکي صفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا راکټ شي شروع کړي دي اند سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچيري دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس شهر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت له لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي نو دا پټیش شي.
خود بشری حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواک بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام لسره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایله نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دوه ډیرشو جهادي ګوندونه او سیاسي بهیرونو له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو له لارې له روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپلې وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغه مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو ویې له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د پاکستان پر وضعیت د دغه هیواد پوز ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 افراطي وسلوال وژلې دي. د پوز د ادعا په داسل کې ده چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې وسلوالو شپږ پاکستانی سرحدي ځواکونه ووژل او و نور یې ټپیان کړل. تر اوسه د دې برید مسولیت چا نه دی منلی.
د پاکستان پوز پرون شنبه نه وخته د دسمبر ومه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ادا کړی د خبر پښتونخوا پادری او سیمو کې په ویلابلو وسلوالو نښتو کې د دسمبر په ومه او شپږمه د اسلامي دولت ډلې یادایش 22 وسلوال وژلې دي. په لمه کې وړاندې راغلي د ګولیمام په ټانګ سیمه کې له دایش وسلوالو سره په نښته کې نه هدایشان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د اعلامیې پر بنسټ د پاکستان د پوز په یو شمېر عملیاتو کې چې په وزیرستان کې ترسره شول د دایش لس وسلوال وژل شوي دي. وړاندې د پاکستان د پوز په اعلامیه کې ادا شوي چې د سل په نوم سیمه کې پاکستاني پوځیانو د دایش وسلوالو هغه عملیات له منځه وړي چې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي او یې نیسي. د پوز په خبره په دې عملیاتو کې درې دایش وسلوال او شپږ پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر په لمه کې وړاندې دا شوی پاسي مکیه د دایش وسلوالو د تهدیدونو د لمنځوړو په وړاندې له هم عملیات روان دي. د په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې په برید کې شپږ پاکستاني سرحدي عسکر وژل شوي او نور ټپیان دي. په کورمه کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د رادیو مشال څانګې سره پرون شنبې په خبرو کې ویلي وسلوالو کسانو پرون سهار وختي په خپانګه سیمه کې د خرسین په نوم پر یوې امنیتي پوستې بریدونه وکړل. د دې چارواکي په خبره د خرسین امنیتی پوسټه شمالي وزیرستان سره نږدې پر لوړو غرونو جوړه شوې ده چې د هغه په خبره وسلوال له شمالي وزیرستان ورغلی و. دغه چارواکي د هم ویلي چې ټپي شوي عسکر د ټل پوځي روغتون ته انتقل شوي دي. له دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا په کرمه کې د پاکستاني پوځیانو وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوې چې دواړو خواوو ته یې درانه تلفات اړولي دي.
له خبرونو ور اخوا
پیران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د ایراني شوونځیو مسؤلان د دوی ماشومانو ته داخله نه ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د دوی ماشومان د زده کړو د دوام لپاره شوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سنا کړو نور تفصیل.
پیران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د دې هیواد په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د خپل ماشومانو د شاملولو ټولې هڅې بې پایلې دي. د ایران په تهران کې یو افغان کډوال احمد سي د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دوه زامنې په دې هیواد کې د زده کړو له حق به برخې شوې دي.
خودم دوه پسر درم، رفتم مدرسه.
زه دوه زامن لرم، ښوونځي ته لاړو سره لدې چې د سرشمیرنې کارت هم لرو. دوی ونه مانه، شخصي ښوونځیو ته هم لاړم، هغه هم ونه مانه. وی ویل چې هغه ته ویل شوی چې افغانان دې نه شاملوي. ډیر اندېښمن یو، باید ماشومان مو زده کړې وکړي. په افغانستان کې خو نشته، دلته هم چې درس ونه وایي څه وکړو؟
په ورته وخت کې په تهران او مشهد کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل نمونه پراپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دو پسرم امتحان دادم، امتحانم کامیاب شد، استعداد شد. زما دو زمانو ازموینه ورکړه او کامیاب هم شول، استعداد هم لري. خو وروسته مو چې هر خوانځي ته بوتلل ویل یې ځای نه لرو. لنده دا چې درې میاشتې محاسبه وکړه خو بریالی نشو.
دوته بچای منا، دختر منا، پسر منا،
کزما زوی ولور په خوانځي کې شامل نشي. اصلا د دې توان او قدرت نه لرو چې شخصي معلم ورته ونیسو چې دوی درس وایي.
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله ګڼ شمېر افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام لپاره ایران ته کډوالي شوي دي. په دې وروستیو کې د ایران حکومتي چارواکو اعلان کړی چې د حضوري زده کړو لپاره بهرنیو زده کوونکو ته د نوملیکنې ظرفیت یې بشپړ شوی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدي افغان زده کوونکو ته د مجازي زده کړو د پلان د عملي کولو لپاره د موبایل او ټابلیټ په ګډون د مجازي زده کړو د وسایلو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی احمدي دغه غوښتنه په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیال له مشر یومیکو اشیکاوا تاکاشیما سره په کتنه مطرح کړې ده. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان وایي چې افغان کډوال د آنلاین زده کړو لپاره مالي توان نه لري او ټینګار کوي چې آنلاین درسونه د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. یو له دوی څخه فرشتې نوري ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو قوانینو له مخې د کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیاو برابرول د حکومتونو یوه دنده ده.
جمهوری اسلامی کوشیده گاهی بعنوان
اسلامی جمهوریت هڅه کوي چې افغان کډوال د یوې وسیلې او کاري ځواک په توګه وکاروي. کله ناکله د فشار په توګه او کله هم د پوځي ځواک په توګه یې له افغان کډوالو ګټه پورته کړي. له بده مرغه د دې تګلارې پر بنسټ ډېر ماشومان له زده کړو پاتې دي.
د یادونې وړ ده چې په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې هم له نورو جدي ستونزو سره مخ و. د بیلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د کار نشتوالی، نیول کېدل او یو شمېر نور. د ایران حکومت د افغان کډوالو پر وړاندې د سختو تګلارو د پلي کولو سربیره له دغه هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی دی. د ایران خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د تهران د پولیسو مشر ویلي چې یوازې له تهران څخه یې 10,000 افغان کډوال راټول کړي او ایستلي دي، او هر ورځ له 300 تر 300 بې اسناد افغان کډوال له دغه ښاره راټول او ایستل کیږي.
په میدان وردګ کې یو شمېر معتادان چې له درملنې وروسته له روغتونونو څخه رخصت شوي له حکومت او خیریه بنسټونو څخه د کار د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. دا هم تفصیل.
په میدان وردګو ولایت کې لس تنه هغه متادین چې په نشي توکو روږد دي د درملنې تر بشپړولو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي یا د ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړه اندېښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ترڅو وکولای شي خپل کورنۍ ته حلال روزي وګټي او بیرته نشي توک ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو، د شفاخانه ډاکترانو او مسؤلینو موږ ډېر خوشحاله چې دلته موږ تداوي کړی یو. ښه رویه ښه سلوک مثلا حتی دار نه دي چې دولتان ته کښېنه موږ سره ښه رفتار کړی، ډېر خوشحاله چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. غوښتنه خو دا ده چې موږ اولین علت دا دی چې بېرته مثلا کوم تو په مثلا په عمل بېرته راځي د بېکارۍ لامل دی، که چېرته موږ ته د کور زمینه مساعده کړو هېڅکله موږ نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشې د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړاوونه دي او تکلیفونه ډېر دي، پکې نو خدای دې سکنه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو، هغه مریضان چې نن پاره شول او ته خوشاله یو چې تللی دي، خدای دې بېرته په دوه نشانه باندې نن گرفتار کړي.
په امید نوردګو ولایت کې اوس مهال د متحدینو د درملنې لپاره 1500 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسؤل رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متحدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متحدینو روغتون 300 بستریز دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي، چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظري بیا وایي چې د متحدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینې برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه همکاري ته اړتیا او ضرورت ته، چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار یو زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه شي نشه یې توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په امید نوردګو ولایت کې د ځوانانو د رژدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او سم یو پزړه پوری مطلب، په ترکیه کې یو کله چې کلونه کلونه تر اوبو لاندې وو راشکاره سوی، دا په نړۍ کې لومړی ځل نه دی چې داسې کیږي. تر دې پیښې 26 کاله مخکې هم پر یو کلی میاشتې میاشتې اوبه اوښتې وې بیا را پیدا سو. نور له احمد شیبرنه.
د ترکیه په سپارتا ښار کې د دیار بکر په نوم کلی چې د غرق شوي کلی په نوم مشهور وو، 10 کاله وروسته له اوبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند اوبو لاندې کړی وو او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده، حکومت د دې کلی استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند د رغونې چارې په 2014 کې بشپړې شوې. د دې بند د اوبو د کچې له ټیټېدو سره او د بارانونو له کمېدو سره دې کلی له اوبو سر رابهر کړی. اوس د دې کلی یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلي جومات، د برښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کېږي. خلک هلته ورځي، عکسونه اخلي، فلمونه یې اخلي او حتی له نورو سیمو خلک د دې کلي لیدو ته ورځي. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1922 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و راښکاره شو. د لسیزو له تېرېدو سره چې هلته سیلونه بهېدلي، لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومېږي. آن یو شمېر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یو سمبول بدل شوی دی.
له دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اوریدلای شئ.